السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم له افغانستان سره د لاسنیوي پروګرامونه پیل کړي دي. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن روغتون کې بستر شوی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ایز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېدو بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډله ایز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنۍ چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت تړون د غړیو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بیلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چې یو شمیرې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي، یوه اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 نیټه ترسره شي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه به بیا د افغانستان مزار شریف ښار ته یوړل شي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. د ترمز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي چې دوی د ریل ګاډي 4 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمز بندر ترمنځ په 2016 کال کې د ریل ګاډي تګ راتګ پیل شوی. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شوې دي. د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک آلستر د سخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون اعلان کړ او وی ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
زریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماریا اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، خوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید سخاروف جایزې ته د کاندیدو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د سخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو به دا جایزه ارزښت ولري د راتلونکي پنجشنبې په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په 10 کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړې چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په 10 کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډېر شمېر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډېر ماینونه ایښي دي. د هیلو موسسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتیار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد پخوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتیار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی. تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروئین 400 تریاق شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور یې د تاجکستان اتباع دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن وایي په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. دیش باړن د اروپایي پولیسو په ماموریت کې کار کاوه. او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلنټن د کالیفورنیا د ایروان په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی چې د کلنټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بل کلنټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات هم کړي دي او په خوا یې د زړه له درده رنځ وړی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې خپرونه کې تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې پروګرام اوري چې تر ډیره ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري له افغانستان سره د نړیوالو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان چې دا مهال په کابل کې د ملګري ملت وایي چې ملګري ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې د ژمي تر رسیدو مخکې د افغانانو لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي، د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتک سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنري ویاندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
من خواست نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان تیری نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ و، بیا وچکالی و، اوس ژمر روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا اغا لکه صفر تتلای هم شي او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خواست بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي په افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیې د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپای اتحادیې پر مخکنی اعلان شوي مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورینده نه پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نږدي چې د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزمش د یونیسیال مست افغانانو سره ستا موږ پاتې شوي افغانانو سره په افغانستان کې د ګاونډي هیوادو کې چې هلته افغانان پاتې کیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي چې د هغو له منځه یوازې 2 لکه په روان 2021 کې بې ځایه شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ په وروستیو 2 ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلي او ځینې نور اړتیا وړ شیان ورکړي دي.
له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې دوی د دولتي کارکوونکو چې شاوخوا 4-5 لکه کېږي د ماشونو په ورکولو لګیا دي او دوی هڅه کوي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې د دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ستونزه یو څه کنټرول شي. بل لورته د ژمي له رارسېدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي او سون توکو د بایو له بېساري لوړوالي شکایت کوي. دغه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دالته د لومړنۍ خوراکي توکو او د غراز غیر خوراکي توکو بای په داس حال کې لوړی شوی چې په کابل ښار او نورو لوی ښارونو کې بیکاری هم اوج ته رسیدلی. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ماهر وای.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ په رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بای لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا یې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خواته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیره لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بوجۍ اوړه په 2000 شپږ سوه 2000 اوس 3000 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت پخوا یو دومنۍ پی په 200 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوی دی 2000 اوس. په همدارنګه ژمی هم موږ په داسې پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسؤلانو نه غوښتنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی فرهاد چې د دولت کارکونکی و او اوس بیکاره دی، د سون توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پر اتک سره قیمتونه خپل اوج ته رسیدلی دي. ورځ تر بلې قیمتونه خپل وړېدو دي. د لرګیو قیمت، زغال قیمت اوس ژمی مخ پر رسیدو دی. ګاز هم داسې بیخي لوړ شوی دی چې 15 او 80 ته ختلی دي یو کیلو ګاز. تیل هم داسې ونیسه، نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلی ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار وو، یو مصرفیت به وو، خو اوس دغه کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو چن بیې له $80 لوړ سوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارج هم کرد.
په ټوله کې د خوراکي توکو ستونزه دا ده چې کله موږ له نړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راوړدول به یې ټیټې وي، خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بیې په هر ټون کې له $80 لوړې شوې دي.
از هم جایی که تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بیو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو له لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره یې د سوند او خوراکي توکو بیې ورسره لوړې شوي دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالاتو مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خر.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارويژي پښتو قاموس له لیکوال تاریخ بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې داغه د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دکتورا د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هیله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډېرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه و، هنرمندان هم مصروف و. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی. هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله، د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي؟ په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپیلې غږوي او د مولانا تصوفی شیرونه وایي. خپل ویختې د مولانا پیژندنې او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستونزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکیې قونی ښار ته کډوال شوی دی.
وایي دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي، له هرې بلې موسیقي بدتره. وایي په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د موسیقۍ هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړې، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقۍ وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرامه ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو او ځنی خپل ځان سانسور کړي، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لوړ ته روانه ده او ټیکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېږي چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې نه وو. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایراني ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو. بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې د ټول نه کېدو اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تېز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني، او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې ژوند مختلف اړخونه وبرکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسې دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسې بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کړ چې نور ډېر قاموسونه وګورم. یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کښې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کښې دا 1500 کبان، 1500 ډوله، 1500 نومونه لري. نو ما بیا دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کښې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کښې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنی باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو دپاره دی، مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې، ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کښې 500 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کښې راغونډ کړي، نو دا ډېر دي. او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکتورا د کچې پورې د دوی دپاره هر څه په کښې تر ډېره حده پورې، زه به نه وایم چې 100% کښې دا چا دپاره هر څه شته، خو تر ډېره حده
پورې د هرې طبقې مشکل حلوي. بزګر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کښې شته دي، په کمپیوټر کښې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصوي هلته یې ګوري. یعنې هغه قاموسونه چې په کتاب کښې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسې دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کښې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کښې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کوه، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه یي بدله یي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کښې هم دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کښې، ډکشنریو کښې یا د نورو علمي پاڼو کښې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کښې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بېل اپلیکیشن که وکولی شي دې ته جوړ کړو نه هغه به لاښه شي.
5000 کلمې په دې قاموس کښې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسې اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب مقدمه کښې یا د قاموس مقدمه کښې هم راغلی چې دا مې یو ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. دې لپاره نور کار هم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15000 لغتونو ته پورته کړو، بیا ونو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کښې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسې خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تېر کړی، یعنې که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کښې زده کولی شي، او دغه قاموس څه مرسته ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان دپاره، د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره په هره مرحله کښې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کښې چې نو کولی شي په دې قاموس کښې په اسانه پیدا شي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کښې هم پیدا کېږي، یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو، تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي. په افغانستان کښې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کښې چاپ شوی. که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي هر دنیا کښې، په هر ګوټ کښې، په افغانستان کښې که بل ځای کښې.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې موږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې موږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې موږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر موږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولی شم، د بدلولو لپاره کار کولی شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره یې مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولی شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. دا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ یې په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چې لولو یې دلته د ژبه او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبه هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خواندې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه، وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې، همدومره څه ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړه، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د مونږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنز نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه تل نوی او تل کامل موجود وي او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
شفشولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو تنزیه او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینوالې هم پیدا کړي. له شفشولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړي د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته د تازه سمندک جنگ جوړو سره ویل تا په خوا یې سره ګولې دې سر دې خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری رکی ولی نه بخي
د ما زړه نه سی وی وای په خلک بسوای
تا کوم دوله ولې خپه
ولا یار زیت نه کوز دا کړې دمر په را سره نه تاس ای ا دزمر پر اړه مورې دې په پخې کوم
چټی اخته ولی ورز ما په خوا کنه ورز سکه
مغز کار کوي خلک بسوای
ولا سنډای مار درې ملي پر نن چاور په راکار کړې و چې سلوختي در په اثر نهستا
چی شي اته مازغ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ور پسی کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعات نه پور پسی وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سر سو وای وای بکنه خلق ته کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو خبره می دسی کولا تدسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثيل ته یعنی کومه انګیزه باعث شوه چې ته راشې تمثيل دی وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ورسره ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم ویو ما کامره یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره عکسونه مې بیا اخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې مس را واخیست سټین خو د کامرې راسره نه و په خښتو مې ځان ته یې کامره کېښوده مترسته خس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې کامره مې ځان ته په خښتو کېښوده مخامخ خو ته ودرېدم موبایل مې جب نه را وباسه بس غوږ ته مې ونیو ملالو پلانکه یې داسې دا واسې د داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه لکه دوه کسان چې یو شیطان یې په لانجه سره اړی کنه لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه اخر کې مې ورته وګوره دا ولاکه ښکاري داسې ښکار نه ده کول پکه هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه ډېر تشویق یې کړم او پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دې کړه ته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي هغه کیسه یې
ته ودرېږه دا ځونډۍ ګولم سعودي ته لګلی ده د دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو ځونډۍ ګوله څنګه خې جوړې پخیرې پیسې د سره راولګه ورورلته تور برونو نه شرم د هغه نورو پیسې راولګه دې پیسې راولګه ته چی شي ته لاړې سو قرآن ویل خو پیسې راولګه کنه ولې څه شي درباندې سوي راځي رانه سه پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکه سیالي
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي یعنی خپله یې ورته لیک کې کنه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوي
ویډیوګانې اکثر د ما داسې وي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګانې د کلکلیوالي رنګ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیمه یو ویډیو خو خنه سی کړم ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کراو لګي او غیره ولګي سپیدې ویډیو جوړه کا ما وس دې ما چی شو خو خنه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یز نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خو خسی په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان نستا په چیر د تمثيل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیک ډیر خلک دسی آیا برتخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غان چې کله خلک مشهور سوما ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سوما پری خو دې ویډیو غان لار ته مې هر سړی وای شو زوی جو ګور دا کار په مختار نکنه د کړي دا ویډیو غان جوړی دسی آیا برتخکاری نو باید دونه سی ګور دې موږ د خلک سړي کنه پر دې سریالونه ګوري مثال خبر خبر عملی کی سم خار سمر خبر پیغام دغه ځان منی عملی کې د اتیا د کوکی یو لک پسند کوي به
تاسو په اکثر ویډیو غانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي او خپل می روزلي ماشومان ته ما بشي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړې ما ځان ته ویډیو غانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې هوا ویډیو ما کول دوه درې ویډیو غانې ما دغه څه وکړې سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دیو بل کثرت ضرورت دوم کاس ډیر ضروری په کارو ملوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روانې تر زوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای متل تر سره په یسو مت کې ځان سره می څنګه تکې نو مل دې خبرې بو کې دا ویډیو خو شغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غبي خور په خلکو خو خبر بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کې راوسته سم ماشومان وست تا ماشومان هم را سره یې وس مونږ نه
دغه کار چې تای کوي څه ګټه در سره ولې دا یعنی نن سبا خلک چې ویډیو غانې جوړوي پاغو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمد شیر تدار خی عزت و قدرم کیگی پدرندس تر که خلق را تا گوری شیر تدار دغه نه بل غټه غټه شیر تدار یو دا یوټیوب په هغه ورکی دا د اقتصادي ګټه ستیا ده نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې ده چې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماته نهسته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو را اخلي د سپینګیرو له کیسو یې را اخلي چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ
ډېر کوشش وی موږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات شوی ده ورور وفات شوی ده خپل خپلوان وفات شوی ده یغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې به ورپسې خیرات کوي خام خام به ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته دوه ورپسې وکه څه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به د چا روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زه ورسم ولې خپای وای وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د څلوېښتي ده یا درېیمه ده اوس پیسې سره سره نشته چې خیرات به وکړم چانه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم وروره ما تاته خو دا ضروري نه دی چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلی مونږ کوشش هم دای چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغې غیبت مثال خبر وس زمونږ مو یو مجلس ناسی خام خدوی په یو دی بیچاره غیبت بکره شروع کی لږ نور د شپ خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کې زین رواجو نه دی د خیراتونو کې زین رواجو نه دی تا په کتلی په ویډیو غاړه کې ست خلک ګور نه خبر ته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسو خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمرا ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسو له یو ځایه را پیل کړی و د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سی یا تاسو خپل د هڅه کړی ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو زه سیزه سپه خبره کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده دا چې زه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې نیمې مې د چا قرض کړې ما دا کیمرا په ځان ته واخیستله ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و یغه راته څه پیسې راولګلې لکه زه خو دا کوشش کوم پوی شو اول ما وایس دا یوټیوب چینل نک پیسې را تراغلی خه کامرا ځان ته خلم خه کیپیت بو خسی او دا بلا خیډی رو بخیسی مون مثال خبر کامری او دیغه سیستم برابر سی خو بیا دا خو بس اوس په دغه منم کار شروع کړی غاول نم شخصی په دی وس شروع
تمثیل لچرت زده کړ چا درو خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه درو خو دل زس ویډیو کوم از ځان کې د سینا راولم چې زه تمثیل کوم زس وایم دغه مجلس کې دغه ناشته ما پوښې دا ما خپلم دغه
اس کا یو لنڈ تمثیل والا ہم رہتا ہو کی دا سی جالب تمثیل
دی یو بخیل ویڈیو تمثیل دا خلق دیر زیاد خوخی دا اما دا غلا پزم خلق دیر کی خوخی کنم چیشی غنچا گل تم خدای موٹر ورک اپا زی والا کی موٹر تسوی غتم خدای موٹر ورک مونگ تا خدای والی موٹر نرکی سی غتا خدای موٹر ورکو توبه توبه
ستال تجربه و نور جوانان چه استفاده کولیشی یعنی دوی باید تو که هم هغه هنر چی لری ده هغه هنر ده غوڑی دو لپاره و هم ده دی لپاره چی ده دوی لپاره یو کاروبار شی
را دیسی جوانان تو خو بکار دیسی ورطیه سوک لری کنه اسی یو نیم خوی اسی چی چا خبر بزن رشخان و ایل دیاغ خب نه خوشی چا که ورطیه کولیشی آقا دی بلکل دی راشی ورطا ما تا دیر کسان وای ما وی ویڈیو کے سر واخلا ما ویڈیو کے سر واخلا جی گورا مسی چا کی ورتے گورا ما یو الگ تزن سر میرا خستی سو ویڈیو گان کی دے ما سر نئی ویڈیو گان کی من پو مرم غڑ دا اجمل نو می دا اجمل ما سو ویڈیو گان کی زن سر واخ سغه دا وسی زن تخپل وینس پیج زن تخلاص ک لکمارا وس دی تا چا کی ورتے زیم را ولم پکار دی کولی سی ورتیا ای که ولی ندا خوب یو چا تا با سبق هم که اگه کی دسی پالتو ویڈیوگان نسی مطلب یوڈ دسی سی یو چا تا خوصی سی اصلاح یو سبق که ورسی گی لکا دیر سوچ پی کرو تا پکار دسی خونه دسی یو خنده ولی خنده خوب پویز ویقا یو نیم کدی که یو جوانای پویز تو که شروع کردی گاڑی واری خبری که یه نور خالا کمو تا خاندی دا خوی دسی خونه دا یو خنده ول تو خوی یو طولنی تا یو سبق یو چیش اصلاح خوام میسیج خوطوار که یو پیغام خورتوار که کنه دسی خونه دسی یو خنده ولی
ترنو اوریدن کو دا ازادی روی مجلی دا پای پشیبو که دا مشهور شاعر حسین گل تنها یو شعر در اورو پا دی شعر سرا دا دیوانه دا مجلی و رستی پانه هم اوری تر بیا خ وقت ولری
دخپل تقاضو پمانا نہ رسیگو مونگ تدخپل وجود مفہوم ہم چرے انو شلو مونگ تدخپل اظہار نر جانا نکل رازی مونگ تبغت و زمانی سیاری کولی نشو مونگ دخپل قسمت پا ہر فیصلے کی نیو مونگ دخپل الفت پا خخولی زمانہ کی نیو مونگ دخپل امین سر تا مدام پا خکی سسو مونگ دخپل آواز پا ہر زور اور مرائی دا خاموشی چاڑ را خپلی دا سویلی نشو مونگ پا خپل کلم دا خپل زوانی مرسی دل لکلی مونگ دا خپل وجود اما پسر لی دا پیغل توب و دا زوانی دا سر لو خڑکڑی دی ایره ایره یو مونگ دا رور پاوران دی کل دا پلار پا مخ کی مونگ دا ادم دا هر یوزی پاوران دی مدام دا خپل و حوصلو پسلو لاس و حلی د خپل وجود خپل هستای نه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوری اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیژنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندې کړو رازی چه خپل تقدیر ده خپل غب کو چر تا خویو فیصل خپل او کو رازی چه خپل اوخ کی او چه کرو مرای دازه کو یوزل چه بیا ملال اکری تپا رازی چه بیا سندر او آیو ده جون سندر آغا زماو رک سندر آغا ستا سندر رازی چه خپل مانی او پی جنو زان پی پوی کو بل پی پوی کو
رازی چه وقت نن دخپلی هستی زور خوایی رازی چه زور رواج تا اور واجو نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوڑ گو نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تا چه ده نوی مر رنا او بخو نوی جندون تا چه ده نوی ادا چلو خوایی
خیام دمه فلونو
منصور شم د دارونو ند کانو په نشان يم ند خلو ن باغی شم ند زلفو بن دیوان يم خدایا دوری ت زمان مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نیتا مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نیتا زلیخی لمن می نیتا دیا قد اوخ کو پلیم رسید لے تل کنانیم ندخلو نباغی شم